افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ بل بر پړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15مه پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د سولې د بهیر په ترڅ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په بغلان او روزګان کې نږدې دېرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې دېرشو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلي خمري د وزیر آباد پر پوستې تېره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبله شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی ته له دغې جګړې دیارلس جسدونه او پنځه ټپیان ورول شوي چې اکثره یې پوځیان دي. بلورتا د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا شوې. د اورزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبلې اوختي، خو کراشمیرې نه خي. ولسی جرګه کې د اورزګان استازي بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکو دی وایي دغه جګړې کې شاوخوا 15 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي.
تقریبا شاوخوا دا شهیدان لرو او لکه څوک زخمیان یې هغه معلوم نه دي. و د ولی محمد په نامه سرپرست قمندان هغه شامل دی. و
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراوت کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې دغلته تیره شپه جګړه شوې چې ولس طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراود شاوخوا سیمې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلي اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتګ په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته دا غوښتنه رسول چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملی پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې روسي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چې نن آر کې جوړه شوې وه د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته دې برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسونه یې وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوې په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. خاغلی غنی د غراز ویلی روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوي باید بړي شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خان سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي. خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریانه یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي ټاکل شوی همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی دی. په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې دغه تلته څه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ څه باندې 2,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه 3,300 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواد ووځي. د امنیت شورا د اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنګیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړي. دا جایزه دوی ته د هغو خدماتو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړي دي. تیخانوفسکایا له یوې اونۍ راهیسې په بروکسل کې ده او د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړي ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږي شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالفو ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابروي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبر بحثهای صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مدید میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي، د چارو د یو پوه نظر اخیستی.
کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د دې لپاره په ګټه نه ده چې دیموکراسي
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بله چاره نه لري.
پلان مرسو د غروي د غټو د کارونو مشکو دا ورمه بازار کې خوڅو.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نراواخله تر باندو نراواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې.
او د جون په شیبو خبرونه کې مو هم په جون په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچ پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. خغلی عبدالله دغه څرګندونه نن د دې شورا د ملي سکرټریټ د پرانست غونډه کې وکړه. هغه وویل نن د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له غړو سره چې نوې کابل له کابله له دوحې وبخې کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریالۍ ناجی صافی په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرټریټ پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي، خو زیاته یې کړه خبر دا وي چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لمړنۍ مرحله تر سره سو. ان شاء الله تمه ده چې په ټاکلې موده دا خبرې بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبرې افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریات به د هیواد په 34 ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلي عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي چې خبرې دې په افغانستان کې پیل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي، داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره شم په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. د سرګندونې چې له نږدې 3 میاشتو روان وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوي او دا جنډا په اړه تازه دواړو خواوو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربان به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تېره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
و امردل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غني په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو بل پړاو دی چې پر اجنډا متمرکز به وي، باید افغانستان د خاورې دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاوو سره خبرې پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د دې هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي، دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي؟
اصولو چې دا به تر ټولو ښه خبره وای، تر ټولو ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې توانېدلي وای او وتوانېږو چې خپلې ستونزې په هېواد کې دننه حل فصل کړو په خپلو منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلود سره توافقنامه دی، هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دغه اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوانه تاسو متوجه یاست په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا او ناټو دوی لاسري او دوی ممکن ډول وغواړي چې دا مذاکرات په کابل یا په افغانستان کې بله سیمه کې وشي، ځکه هغوی پکې نه ګټه لري. دریو مسله چې زه فکر کوم، یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې
افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او د دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فهرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ وقفه نه ده کړی. دوه مسله دا به زه فکر نه کوم چې دا د افغانانو د دواړو خواوو په غوښتنه دا وقفه شي. تاسو لپاره دې ساعت د عیسوي نوې کال شروع کېږي، هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي کوي، که دې ورته نوی دا ده دوم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغه تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې د امریکایانو په دې مسله کې اشراف د پاکستان د امریکایانو په تنګ پاکستانیانو هم اشراف لري. ډېر طبیعي ده چې دا خلیجال پاکستان ته تلل د همدارنګه د طالبانو د قطر شخصي دفتر مشر له برادره مالته ځي دوه شیان ښودل کېږي. یو دا ده چې طبیعي ډول پاکستان نفوذ لري په طالبانو باندې، بلو خو امریکایانو پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط هڅه وکړي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي. بلو خو تاسو نه پوهېږئ چې عمر په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي د فرصت استفاده کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و افغانستان بهرنیو چارو وزارت و اسلام آباد ته د طالب مشرانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکې کړې چې تاوتریخوالی د کم او اوربندې وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشر او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي دا سفر به په دې برخه کې رغونکی وي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوی به چې نن اسلام آباد ته رسېدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د دې هیواد له یو شمېر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه هغه هیواد ته ترسره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کېدو سره په افغانستان کې د جګړې اور هماغسې امبل دی. یو ډګر هم د اروزګان ولایت دی چې چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شنډولو او دغې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. نور بله ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر پلانونه ورشنډ کړي دي. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نوموړي وایي په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. شاغلی سایل وایي د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیره شپه د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه برید چې دوی د شپې کړی دي پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 16 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګۍ معاون هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دوی پر کمربندي پوستو باندې کړی دي، هلته هم دوی ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. له بده مرغه چې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. جګړه ده، بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او تر څنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادې ولسوالۍ د سرپرست امنیت کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. ماشاالله
ټول شپه د رینین ساعت جنگ وسره کړی دي. تقریبا د 14 شاوخوا د شهیدان لرو او لکه څو زخمیان دي. اغه معلوم نه دی چې ګل محمد لمیږي د شاه محمد کمانډان وو، مخکې ګل محمد کمانډان او ګل محمد بترین کوټه او شیا بترین کوټ شو چې مریض وو د مریضې د وجه او نو دا سره تنګو او شپږ کس دا سره نیول امر دی وو دوی کې شن پوسی دی دا د سزا د کاسمه بولی د سزا د کادي کوټ شو دی.
وسلوال طالبان وای تر اوسه پورې د دغه جګړې په اړه کره معلومات نه لري. د یادې ډلې ویان کاري سپه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوې جګړې په اړه پلټنه کوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. البته دا بشپړه خپرونه د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي، خو بیا هم په اروزګان ولایت کې تم کیږي وو. په اروزګان کې ډیری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړي ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیونو غاړې او پټوان ګنډي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د یوې کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپل یوازیني ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیستی دی. نورې له ترین کوټې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په اروزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دوی څخه دوې خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بېله کړې او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د اتلس کلنې نوریا او شل کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوی و. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلي کور کې اوسېږي. دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګه ټوکري پر زنګانه ایښي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم سر لپی موږ سره رسیږي.
نوریا او ماسما له هغه افغان ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان مر سو د غړوي د غټه د کار نو مشکو دا ور په بازار کې خصو ده. دې سخت د سن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر دا د مدري سره زیات د ستر د سر دا سره لرو دماغ دا د غړي ولې پر سم دا داسې ستر د ماشام بیا د څه کې ساده نه دانش کې په دا کار د لاس سره د کښین د مزګر پر کنه.
د سن کارونه د افغان شوز د هنر یو لرغونی بڼه ده. خود دې کارکونکو شوز وای چې خلګو سره د پخوا غوندې د سن د لاسي کار قدر نه کوي، ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ ښار اوړي، خو هغه مره ګټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د ستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکي یا نه وکي. والا چې بیا سم یو دکاندار مې ټکه کړی دی، والا په ګنډ کې 1500 د هغه شیرینی، په پټو کې 200 د هغه شیرینی، په کوچنۍ غاړه کې 100 د هغه شیرینی ده. والا دا بیا زور کوم وری بیا دی ګور یل چې و توکي سره صفاقي رونی خلکیا چې خرڅ ولا په میاشت کله خرڅ کله په تا خرڅ کله په لاس منځل شپې خرڅ. والا خو ته ما پورن ورته کړی والا خو نه د کور ژوند دی، خو نه در چې جامعه چارستانه د خوراکي چارست.
زبی اولا په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینې په څیر له میرمنو څخه پیري او وروسته یې پلوري. چې زبی اولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه ورباندې لاسي توکي پلوري، خو زبی اولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي. ره بیا د روزګان لاسي ګنډونه چې دي، زموږ ته یې د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ غټ کارونه بیا کوله. کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسه، زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویست بیا ډېر وځي. اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي، ډېرې میده نقشې. هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راوچ په سترګو نه لیدل کېږي. چار چاته یې ورکوو، یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرینه وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي، لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
هلمند ته د نجی په وخت کې تللی وم. ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وه که دومره د چتراشو په غونده وه چې په دوو نفره به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د ژر سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د ژوند په شیبو کې د خپرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې شوې خپرونه د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي.
تاسو لا پیغامونو
هلمند مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل له معبد کې د دوو چې ډوډۍ ډېر مشکل لرو چې بېچي اومده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لو مهرباني. زموږ په کوم شان د ملاقات په کې راځي، زموږ ته هغه شان ګرځول کېږي. نه تېر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطې ساحه او څخه زمونږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احرامانه هیله کوو چې زمونږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. وسلام.
سلطان د هلمند ولایت درځر پاړې کې چې ما د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی، ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري، همدغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا هیله مې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شهیدانو کورنۍ چې دي، دا د خپل پایلمن ولایت کې د مینار په چوک، د الی په چوک، د شیش په چوک، په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي دسترخوان خان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي. په احترام، ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریخي وو کور مو ودان پیغامونه ستاسو تل خپرو د غرض د افغان بسمت سوا تل شمیرې له لارې هم راته پیغامونه راستوي کور مو ودان د ازادي رادیو اورې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو د خبرونه دوه مینې مې ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د زده کړې پر حق غږېدلی وو او د ژوند په شیبو کې خبرونه کې چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې اسد الله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
په بغلان او اورزګان ولایتونو کې د نګدې ډیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وجل کېدو راپورونه ورکول شوی په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولیس خمری په وزیر آباد پوسټ بریټ شوی چې د روغتیاي چارواکو په خبره ډیر لس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوی د اورزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي خو دغلته د ولسی جرګې وغړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتي ځواکونه پکې وژل شوې دي افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی روسي راپورونه وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د غپلاوی څو شپې مخکې اسلام آباد ته ورسید په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړه شوه د یونما یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوې پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچې ته لوړ شو د په داس حال کې چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنۍ او جنگیالي یو غوښتل چې له دغه هیواد ووزي د امنیت شورا دا اعلامیه د روسي ملاتړ هم لري
ناجیا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوتسال د غوړ لیک سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د 14 په مقابل کې ماتې ورکړه د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازاد رادیو ته وویل چې د غلوبې تیر ورځ د 14 لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او 12 ورځې به دوام وکړي خغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویم لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنځشیر د پیروزی لوبډلې سره لوبه کوي د نوموړي په وینا د دې لوبه اتل لوبډله به د آسیا د فوتسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي تاسو شوې چې سبا د افغانستان د پینګ پونګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي د افغانستان د پینګ پونګ فدراسیون رئیس نن ازاد رادیو ته وویل چې د افغان ځوانانو نه کسیز لوبډله به د دوه لسورج لپاره ازبکستان ته ولاړ شي دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی سو د 2022 میلادي کال آسیې لوبه ته چمتووالی ونیسي دغه سفر د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټي او د ازبکستان د پینګ پونګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي او د کرکټ نړیوالې شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده د راپورونو لمخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی نیوزیلند دویم هندستان دریم انګلستان څلورم سریلانکا پنځم سویلي افریقا شپږم پاکستان اووم ویسټ انډیز اتم بنګلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نمونه نشته افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړې لومړی ټیسټ لوبه کې له هندوستان په 2018 کال کې ماتې خوړلې وه ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله بیا له بنګلاديش څخه یې هم یوازینۍ ټیسټ لوبه وګټله د وروسته له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه خو په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملی